قدرمن دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخې د دې سات خبرونه ته ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتلونکي یوه میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 1550 جوماتونه جوړ شي. نیویارک ټایمز رپورټ ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دې هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو خو وروسته یې په ناڅاپي توګه لغوه کړل او د امریکا د هوایي چلند ادارې د دې هیواد هوایي شرکتونو الوتنې د ایران د یوې برخې پر فضا منع کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په راتلونکي و میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 1550 جماعتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي خغری غنی د سرګندونې پرون د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوي سمپوزیم د پای مراسمو ته کړی. په خبر پاڼه کې د هغه ولسوالیو نمونه نه دی اخیستل شوی چې د دې جماعتونو جوړول پکې پلان شوی خو د جزئیاتو لورکولو پرته د ولسمشر له قبل ویل شوی اسلام پیژندنه دی د دې هیواد په پانتونونو ښوونځیو او ادارو کې په اساسي تګلاره بدل شي. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندرۍ ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي رادیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو دا چاودیدونکي مواد پرون پنځشنبه له ضبطولو وروسته له منځه یوړل.
د مومندري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځواکونو د پنځشنبه په ورځ له غربي وروسته د وسلوال طالبانو په یو پټنځای عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 50 کیلوګرامه چاودونکي توکي نیول دي او لمنځه وړي دي.
ښاغلی خوګیاڼي وویل دا چاودونکي مواد د ماینونو د جوړولو لپاره زیرمه شي او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ننګرهار په مومندري کې دا چاودونکي مواد پرون په داسې حال کې نیول کیږي چې پرون د جلال آباد ښار د یوې خونړۍ ماین چاودنې شاهد و. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست د ویان ظاهر عادل رسنوی ته ویلي چاودنې یو تن وژلی او لس نورې ټپیان کړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټسال د شل کلونو ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په فاینل کې سبا یعنی شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالۍ د ایران په کوربتوب په تبریز کې روانې دي. افغانستان د پنځشنبه په ورځ اندونیزیا ته د درې په وړاندې په څلور ګولونو ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دې لوبو فاینل ته ووت. نیویارک ټایمز رپورټ ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دې هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو خو زیاتوي چې وړمشپه یې په ناڅاپي توګه بېرته لغوه کړل. د امریکا د معتبر ورځپاڼه وایي په سپینه ماڼۍ کې د سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماټیکو چارواکو نن ورځ د دې بریدونو د ترسره کېدو تمه درلوده. نیویارک ټایمز دا رپورټ د څو داسې امریکایي چارواکو په حواله ورکړی چې یا په دې خبرو کې برخه لرله او یا پرې خبر شوي وو. ورځپاڼه زیاتوي په دې خبرو او بحثونو کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي او د کانګرس مشران دخیل وو. چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ په پایل کې د رادار او د توغندیو د بیټریو په شمول پر څو ایراني اهدافو پوځي بریدونو ته اجازه ورکړې وه. په رپورټ کې دا هم ویل شوي چې دا بریدونه د جون د 27 نیټې له سپېده داغ مخکې پلان شوي وو څو د ایران د پوځي پرسونل او ولسي خلکو مرکشوبله کمه شي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا صحوي عمل دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټن ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر د الوت په حال کې وه. ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا به د ایران د دې اقدام غچ واخلي کنا ویل ډیر ژر به خبر شي. ښاغلی ټرمپ د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې له دې پیښې سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی ویل ګورو به چې څه پیښیږي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د پنځشنبه په ورځ وویل چې د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکې د هرمزګان ولایت پر سر ویشتې او نسکوره کړې ده. اخوا د امریکا د هوایی چلند ادارې د دې هیواد د هوایی شرکتونو الوتنې د ایران د یوې برخې پر فضا منع کړې دي. د امریکا د ملکی هوایی چلند چارواکو د یو بیړنی خبرداری په خپرولو د ایران د اوبو له پاسه د امریکایي هوایی شرکتونو الوتکې منع اعلان کړې. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کېږي چې ایران د امریکا یوه بې پیلوټه څارونکې الوتکه نسکوره کړه. د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل د دې هیواد د هوایی شرکتونو الوتکې دي د هرمز پر تنګي او د عمان د خلیج پر بو الوتنې نه کوي. د دې ادارې په وینا دوی په سیمه کې د پوځي ستونزو په اړه اندېښنه لري چې د ملکي هوایی چلند د ګڼې ګوڼې یو مسیر ته نږدې دي. د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې ویلي کله چې ایران د امریکا ګلوبل هاک بی پیلوټ الوتکه له مځکې څخه د توغندي په وسیله وویشته ورته نږدې ملکي الوتکه په 80 کیلومتره کې الوته. د جاپان پوځ وایي د دې هیواد جیټ الوتکو وروسته له هغې تحرکات پیل کړل چې د روسیې دوه پوځي الوتکې د دې هیواد هوایی حریم ته ننوتې. د جاپان دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل د روسیې د بمبارۍ دوه 295 ډوله الوتکې د دې هیواد د جنوبي ټاپوګانو ته نږدې شوې او د جاپان پر خوا یې الوتنې ته دوام ورکړ. د دې خبر پاڼې پر بنسټ یوه له دې دوو الوتکو دویم ځلې د ډایټو په ټاپو کې هم د جاپان هوایی حریم ته واوښته. د ډایټو ټاپو د توکیو ښار په جنوب کې پروت دی. د روسیې پوځ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جاپان د پوځ د وروستي رپورټ په بنسټ په تیر میلادي کال کې د روسي تیارو د تیری له کبله د جاپان پوځي الوتکې شاوخوا لس زره ځلې تحرکاتو ته اړ شوي دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. دې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شوو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې هم د تند روسیې بانکي سیستم په نښه شوی. اروپایي مشرانو هم درز موافقه وکړه چې په کریمیا کې د پانګونو د ممنوعیت لپاره بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د افغانستان امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډې لنه ورکول نیولې. د افغانانو دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازشي جوړښت پورې د دې ماموریت بېلابېلې نیمګړتیاوې په ګوته کړې. احمد تکل پرې جزئیات لري.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحد ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګار وایي د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. پر راپور کې څو مهم ټکي یاد شوي دي چې سیګار وایي په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوي دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګار وایي سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارد ډالر د امریکا د امنیتي بودیجې لپاره ځانګړي کړي وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامداره، هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د سازشونو یوه مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړیتوبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تیرېدو سره هیرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګار وایي د ډیرو زیاتو سرتیرو د تیښتې هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړی له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیا په غرنیو سیمو کې میش خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي، خو له حکومت هم غواړي چې د بدیلې معیشت لپاره ورسره داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو په مسلکي پالنه کې ورسره مرسته وکړي او بلخوا د ځنګلونو څخه د مسلکي ګټې اخیستنې لارې چارې هم پکې وي. اصل زازیا پرې رپورټ لري، ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې.
د پکتیا ولایت یو لس ولسوالۍ غریزه جغرافیه لري او غرونه په مسمیرو او غیر مسمیرو ځنګلونو پوښلې دي. د تیرو دریو لسیزو جګړو په دوران کې یاد ځنګلونه په غیر مسلکي ډول پرې کړل شوي او اوس مهال بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. خو دا چې دولت یا سیمه ییزه اداره ولې په دې وروستۍ لسیزه کې چې د بیا رغونې لسیزې اطلاق ورته کیږي، د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په اړه یې د پکتیا ولایت یو تن قومي مشر لایق خان منګل ازادي راډیو ته وویل:
دولت طرف نه کوم داسې ځنګلي پروګرامونه نشته، صاحب د حکومت تر کوشش لاندې هم نه دي، د دې امنیت زموږ نه هم وتلي دي، خلک امید داسې تړلي کړی دی.
د پکتیا په غرنیو سیمو کې میشت خلک وایي د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي او د دغې ژمنتیا د پوره کولو لپاره یې قومي تړونونه کړي دي او د ځنګلونو د ساتلو لپاره یې ولسي ساتونکي یا قومي اربکي ګمارلي چې ټول لګښت یې د قومونو لخوا ورکول کیږي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي وویل:
قومي خلک دي، عادتي بوري خلک، اربکیان نسی هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي، ګرځي هغه خلک چې دی ونو کټکول کوي او مخه نیولې ده او هر څوک چې دی وی ونی کټکول وکي هغه ته جرمه ټاکل شوې ده او قومي د دود او دستور له مخې غونه نغه جرمه خستلې.
د پکتیاولت د یادو سیمو خلک کرنیز ځمکه او یا هم میوالرونکو بڼونه نه لري چې ورڅخه د ورځنۍ اړتیاو په پوره کولو کې ګټه واخلي. د دوی د اوایدو یوازینۍ وسیله له همدغو ځنګلونو څخه د لرګیو پرې کول او په بازارونو کې د سون لرګیو په توګه پلورل دي. خلک او قومي مشران له دولت غواړي چې د بدیلې معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د دولت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ ته داسې پروژې راولېږي چې هغه د ځنګلونو په ساتنې کې او د نیالګیو په روزنې کې او د ونډه واخلي، کورې جوړې کړي. غریبی د کور زمیدان نه دوت موته ده چې فابریکې نشته، نور کورونه نشته، دا زراتیم چې په کورونو کې نشته.
د پکتیا ولایت د کرنې او بولګولو عملداري رئیس انجینر محمد دین محمد منی چې ولسی وګړو ورسره د ځنګلونو په ساتنه کې پوره ونډه اخیسته او لا هم د قومي تړونو لمخې د ځنګلونو ساتنه کوي.
خوشبختانه په پکتیا ولایت کې دغه قومي تړونونه ډیر مهم رول لري او د ځنګلونو د قاتنې تدبیر مخنیوي کړی دی. خو په اول قدم کې زموږ پلان دا ده دوی چې کوم تړون لري هغه د یو رسمي شکل ورکو ترسو موږ وکول شو د دوی لپاره بدیلې پروژې پلی کړو.
محمد وړاندې وویل تر دې مهاله په اول سوالی کې له قومي مشرانو سره د وزارت څخه د راغلي پلاوی پښتون کې لیدلې دي او د قومي تړونونو د رسمي کېدو پر سر ورسره خبرې کړې دي. د وای په نږدې راتلونکي کې به یو ځانګړي میکانیزم لمخې به داسې پروژې چې په عملي کېدو سره به نه یوازې ځنګلونه لا هم وده وکړي، بلکې د سیمې خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي د دوی په واک کې ورکړي. چارواکی وای پکتیا اوس محل یو سل اویا زره دو سوه شل هکتاره زنګلونه لري او کلک هوډ لري چې د سیمې د اوسیدونکو په ملاتړ دا شمېره په راتلونکو کلونو کې نوره هم لوړه کړي. له خلکو سره د ځنګلونو د ساتلو هوډ وروسته له هغه پیاوړی شو چې تیر کال یوازې د پکتیا له غرونو څخه 10,600 میتریک ټنه جلغوزي له هیواد بهر ملکونو او په ځانګړي ډول چین هیواد ته صادر شول. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجله د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. نننی رادیو مجله مو په یوشمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخکولې کړي. د غزنی د بالاحصار په اوسنی وضعیت مو راپور برابر کړي.
درې واره ونړیدو، اول پاول شپاول ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړیدو.
فنکار برخه کې ل لیکوال او شاعر اکمل ظاهر سره د هغه په فن خبرې کوو. نو به غوته دا خبرو کړل چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته می ول تعالی زموږ سره ده، موږ ته موږ سره ده. نو ته په بنگله کې اوسې، تاسو سره تر زده خټو په کور کې اوسې، ما سره ده غلط په زرپانه کې به لند کیسه ل بیسا سره خبرې واوري.
دلته زما لیدو ته خلک راشي، سر تر پای راته وګوري، بیا رانه تیر شي، یو نیم یې زما پر پوښتې.
په ادب جام کې به د سالم محمد کندهاری احوال واوري
او د ابتدایي دورې لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبي مدرسې کې د ښوونکي په توګه تکل شوه.
او په ریښمن خیال کې به د څنزل ګل مشاعري ولنډه برخه واوري.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د خبرونې په پیل کې فرشتي غنی ته وکیو چې د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راووروي.
لوګر کې د سولې ګل په نامه د سنځل ګل دودیزي مشاعرې د 14مه دوره غونډه وشوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د دغه ولایت د مسؤلینو، شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ځوانانو په ګډون په پل علام خار کې جوړه شوه، د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینې صافی پیغام ولوست. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرستی په پیغام کې له ټولو شاعرانو او ادیبانو څخه غوښتنه شوې ده چې په خپلو شعرونو او لیکنو کې د افغاني اصیل فرهنګ پیاوړتیا او ودې ته جدي پاملرنه وکړي. د لوګر والی محمد انور خان اسحقزی هم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د رئیس عبدالمتین بیک پیغام ولوست چې په هغه کې د افغانانو ترمنځ پر یووالي، سولې او پیوستون ټینګار شوی دی. په مشاعره کې شاعرانو د ترانې ټیمونو او ممثلانو د سولې، ملي یووالي، اتحاد او اتفاق، د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو، ښوونې او روزنې، فرهنګي ارزښتونو ته د پاملرنې او له قانوني ماتونکو سره د قانوني چلند په باب خپل شعرونه ولوستل او تمثيلي ټوټې یې اجرا کړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهاند محمد رسول باوري په کابل کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له استازي سره په ناسته کې د جام څلی د ټینګښت په خاطر د اقداماتو پر ډیر ژر پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د غور د جام څلی د څیړنې او د هغه د ټینګښت په خاطر د اقداماتو د پایل په مخه افغانستان ته د یونسکو د ماهرانو او لرغونپوهانو د ډیر ژر راتګ په باب خبرې وشوې. په ناسته کې پوهاند باوري وویل چې یونسکو د نړۍ او افغانستان په کچه یو معتبر سازمان دی او هیله کیږي چې دغه سازمان د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تیره بیا د جام څلی د ټینګښت ترمیم او بیا رغونې په مخه د مرستو جلبولو په لاره کې هلې ځلې وکړي. دغه راز پوهاند باوري د یونسکو د فرهنګي برخې استازي ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې د جام څلی د ټینګښت لپاره د عملیاتو پروګرام ډیر ژر پیل شي. د یونسکو استازي ډاډ ورکړ چې په دې لاره کې به له هیڅ راز هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي. په کابل پوهنتون کې د هیواد د علمي او کلتوري شخصیتونو ارواښاد عبدالرحمن پژواک او میرمن حمیدې د زوکړې سلمې کلیزې په ویاړ نمانځ غونډه وشوه. دغه غونډه د دوشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په چینایي برخه کې جوړه شوې وه. په دې برخه کې د کابل پوهنتون رئیس او د لوړو زده کړو په چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنمال حمیدالله فاروقي، د کابل پوهنتون د یو شمیر پوهنځیو رئیسانو، استادانو، د هیواد د یو شمیر پوهنتونونو څیړونکو او د افغانستان علومو اکاډمۍ غړو او د هیواد یو شمیر سیاسي او کلتوري شخصیتونو ګډون کړی و. په پیل کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او د خوشحال کلتوري بنسټ رئیس پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي د ټولو ګډونوالو راتګ ته ښه راغلاست وویل او د دې دوه علمي څیرو په شخصیت او کارنامو یې خبرې وکړې او د هغوی علمي، کلتوري او ادبي فعالیتونه یې د ارزښت او ستاینې وړ وبلل. د سر څیړونکي زلمي هیوادمل په ګډون د هیواد یو شمیر استادانو، څیړونکو او پوهانو هم د ارواښاد عبدالرحمن پژواک او ارواښادې میرمن حمیدې شخصي ژوند او علمي، کلتوري کارونو په مختلفو اړخونو خبرې وکړې او هغوی یې د هیواد کلتوري، ادبي، شاعر، وطن دوست، دلسوز، مبتکر او سیاستمدار شخصیتونه یاد کړل چې له هغوی څخه په ادب او کلتور برخو کې په ملي ژبو، پښتو او دری او انګلیسي ژبو زیات چاپي او غیر چاپي آثار پاتې دي.
د غزنی بالاحصار چې د هیواد له مشهورو او تاریخي بالاحصارونو څخه دی، دغه بالاحصار د ځینو نورو په پرتله تاریخي قدامت، زیات پراخوالی او ډیر برجونه لري چې ځینې نړېدلي، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل شوي دي. د زاړه ښار یا بالاحصار اوسیدونکي وایي چې څو ځلې له حکومت او د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره دا موضوع شریکه کړې ده، خو هیڅ اقدام نه دی شوی. د دغه بالاحصار یو برج له وړ مجمع ورځ څخه تر چار شنبې پورې دریم ځل د چنړیږي. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی بالاحصار کلا شار ته څیرما پاته ده. دا هم د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصار نو څخه دی، خو دغه بالاحصار د ځینو نورو په پرتله تاریخي قدامت، پراخواله او یو دوه شپږ د سپرجن لري چې ځینې نړېدلې، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل سوي دي. زه دا وخت دغه بالاحصار د ختیز لور دروازې ته څیرما ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړېدلې برجننداره کوي. دوی وایي څو ځله حکومت او د اطلاعات او فرهنګ ریاست د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی، خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم مې سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج څو نړېدو، څو واري ونړېدو او سوري سوري ونړېدو،
درې واري ونړېدو، اول په اوله شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړېده. نن بیا په څلورو شل دقیقې بیا ونړېدو.
شریکونه خلکو حکومت ته تاسو ویلي وو چې دا نړېږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی و؟
خبر ورکړی و داسې ورته ملې چې دا برج نړیدلای دا چې اقدام پکې وکیا د دولت خونه هیڅ اقدام نه دسویدل.
یو بل کس چې د بالاحصار پلان د څنډه کې کوروبو وړای دی وایي دا حکومت ټول کار نه داسې شکی دلی دی. ډیر ظلم ورته ویل دي چې دغه برجونه نړیږي، هیڅ غوژنه نه دی ګراولای.
دمانم منشین نور محمد استرای جمعی اولیا منشیمه ټول دغه نظر سره به وخت چې ټول دغه کار نه سویل کده اوس برج کاریږي شاید دغه شی جن جوړ
شي. دلته اوس پښتنه د پیدا کیږي چې تاسو حکومت غوښتنه کوي چې دغه موږ په داسې تکلیف کې یو د تاسو دارا جوړ کړي.
موږ له حکومت څو واره پښتنه کوي، خو په یوازې دي چې موږ ته څوک دې مثبت ټکی وکړي، منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تیرې جمعې ورځې څخه تر چار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالاحصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړېدلی دي، نو د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالاحصار د زوال مخه ونیسي.
دوی به یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالاحصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمنی د مونیخ پوهنتون له لوري د دغه بالاحصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان وو.
3 میلیون یورو بود. اگر کلا اونجا هزینه میشد به صورت درست، من مطمئن بودم.
دی وای دغه بالا حصار درغونی لپاره 3 میلیون یورو ورکړل سوی، خو کداغه پیسې ټوله ور باندې لګیدلې وای، دا به ډیر قوی رغول سوی وو او د نړۍ دوه ویره به نه و. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وای دغه بالا حصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړی قدم کې خلک او بیا دولت باید دغه تاریخي آثار وساتنه وکړي.
د غزنی دی تاریخی قلعه او بالا حصار د اسلام د پلاتګ نمخ کې 2500 کال وړاندې جوړ شوی وو، او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوري او مرکز و، چې د غزنویانو د امپراتوري مرکز هم بلل شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانونکي ده، او دغه سي تاریخي آثار شتون غزنی ته اهمیت وربخلی دی.
که څه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه بروجونو د نړیدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه، د بالا حصار ترڅنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبه بهانه کوي، خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبادات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول، خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبادات تو پرغونه کې لالوړ فساد څخه شکایت لري.
د اروزګان فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې افغان فوزیان او وسلوال طالبان تاریخي آثار د مورچل په توګه کاروي. دوی وایي د جګړې له کبله اوس په دغه ولایت کې زیات شمیر تاریخي آثار لمنځه تللي او ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار خوندي نه دي او د جګړې لامل د لمینځتلو لګواخ سره مخ دي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې 144 تاریخي آثار او باستاني ساحې شتون لري چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په خپل آرشیف کې ثبت کړي. دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او باستاني ساحې اوس د لمینځتلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان فوزیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او باستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نو موړی وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اورزګان کې کمی تاریخي سیمې شته.
په اورزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته ویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه یې په څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي، خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښتلرون تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده، چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پرې ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي آبیده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار، او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکرم شاید یک شایعه باشه. ما دوستان ما معلومات شک گرفتیم و یک شایعه بود، معلومات دارم و به گمان اغلب فکر میکنم که یک شایعه است و یک پروپاگاندا است که مردم میکنن، ولی در حقیقت او موضوع نبوده و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم و اگر هر کسی که اطلاع دقیق داشته باشه ما به وقت زمان شب باشه روز باشه.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خو وژغ وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثار ته پام وکړي. د دې لړلې شپې ولاره هیمی ازادي راډیو ته داسې ویل.
زمر غشتنه ده هم د طالبو د حکومت سره چې مثلا هغه تاریخي اثر چې کوم پروزګان کې بعد لکه خپل خو یعنی خپل شه دي لکه خپل د کور شه داسې وسته دی و خاورې وسدون کې د خاورې مور ده او دا چې د دوارو شریک شه دي او همدارنګه مو یوازې نه په طالبو حکومت بلکې پر ملکی خلکو هم دا ژغ دی او هله له ارزول ورسخه چې مثلا دغه تاریخي اثر بعد پامرن ورته وکړي وې ساتي
دا یادونه ورده کته هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي اثر سلګونه کلونه تاریخ لري خو په تیر ولس کلونه کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځتلو په حال کې دی
لیکوال او شاعر اکمل زاهر وایي چې په ژوند مین دی او د هغو جګړمارو لپاره په شعر کې پیغام وړاندې کوي چې کوم یې ژوند تریخ کړی د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو
فنکار
ډیر مننه اکمل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او مختصر مرکې ته حاضر شوي او ورسره پوښتنه هم دا کوم چې اکمل زاهر خو زه د یو ژورنالیست په توګه پیژنم یا زموږ اوریدونکو کې تاسې غږ اوریدي یو ژورنالیست په توګه پیژني خو له ژورنالیزم سره سره شعر او شاعري هم کوي راځه په دې وغږیږو چې اکمل زاهر ولې یو کله شاعر شو
ډیره مننه محبوب صاحب تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم خوشاله اوسئ دا پښتنه مانا اکثر چې کیږي زم په بس ډیر نه پوهیم چې زه ولې شاعر شوم خو ډیر وای وای نه ته هغه اصلي خبره چې دا هغه نه کوي ځینې شاعران وایي چې ولا زه مین شوم شاعر شوم ځینې وایي چې درد مې ولید شاعر شوم د هر چا خپل انګرېنی دی ورڅو خپل فکر لري خو زه ریښتیا خبرې ډیر په دې نه پوهیږم چې زه ولې شاعر شوم او زه اول د لیسې په یو لسم صنف کې مول چې ما شعر ولیکم خدا زمون کورنۍ پلار می شاعر دی بیا زمون کورنۍ غلام رحمان جرار دنو نموته هغه د لیکوال او شاعر
او په عام ژوند کې
طنز او نو د دوی سره رابطه مونږ دوی بیا یو کورنۍ نو هم دغه تاثیرات وو دغه سره په کیناسل بیا پلار می چو حبیب الرحمن بل صاحب مختار احمد مختار زما پلار رکسم محمد وای ظاهر زه جرار صاحب دی بکیناسل زما پلار ډاکټر دی دو خانه او مینه خانم لرودله نو ما وردی خدمت کول د ډیر وړو کې ما چې دی براتل شروع نه ویو بل ته ویل نو اماغه دغه تاثیرات به وو خو که هدف دای د نورو زین ملګرو غونډې ولا مین شو مې اوسو خو داسې څه زما ذهن ته نه راځي خو یو خبره ده چې کسړې مېنې زچې مېنې مزه په ژوند مېنې ما
مینه خو دا خو صحیح ده چې په ژوند مېنې خو دا په ژوند مېنې دل هم دی او چاله سترګو باید وشي یا د په ژوند د له ژوند سره مینه باید دی او چا سره د تړاو لمخې لاسو خامخه باید یوڅی او کچرته ستا شاعری به واورو نو موږ ته پته ولګیږي زموږ اوریدونکو ته پته ولګیږي چې اکمل زاهر څړول شاعری کړی خا د کتابونو پاړه ک راته وای چی تر اوسه پورې کتاب چاپ شوه نه دی چاپ شوه
ول استاد ما خو یو کتاب دغه د وبښوي تصویرونه د شری ټول غدا تیار ده چاپ ته یغه وخت کې چې ټپیزو بازار ښه ګرم و یو کتاب زما چاپ شو ما ته سترګو تاوان راکا
د ټپیزو کتاب
او د ټپیزو کې هغه چاپ دی یو ناول باندې کار روان کړی دی تقریبا هغه زیتی کار خلاص دی چاپ ته آماده دی د ادبی ټوټو یو هغه ټولګه د زما تراش بنوم باندې چې د ادبی ټوټي دی ما د ټوټیم بخیر لنډ کړی دی لکه ما یو زغه زما داده چې یو نوی خبرې دي ډیر لند میرا خست یو ډیر لوګ د سره لکه کوم چرته په نسان د ناخوال خبرو کو په دې کتابونه لیکل کی خو ما غلطه ویل کوم مسل فم ډیر څه په تمثيل کوم دا ټول خبرې به درته وکم چې دلته سره وان دي څه کیسې دي ما دغه سي یا زه مونږ الته پکې یو خبره دا شوی ده چې زه غواړم دغه د ورغوي ټول نخمه وتراشل او دا مترن پکو ترسو نوی سپکی عموما نو د دې به غي ما سره دي چی ول دا خبرې
او دا کې دې شي چې څوک ول ولي د هر چا سره بیل بیل تفصیل
غو تصویر چې د
تفصیل کې
لکه ما یو څال تلیکلی چې ما سره مزما خدای زما د خټو په کال کې داسې وغره غلی په فیسبوک کې مې چې دا نشر کړ ډیرو خلکو را ته مستغی سپوري مو ویلي خلکو بلاک هم کړل مو به زینو نه پښتنو کړ چې تاسو څنګه دا خبره کوي چیرته کوم بوت بوت تیخه دا کوم کونج کې دا خبره کوي چې ما سره مزما خدای زما د خټو
مفاهیم ادبی ټوټه لپاره در ټولو یعنی غوړه خوای امداد اوس ما در د مفهوم واسطه ویل چې ما سره زما خدای زما د خټو په کال کې انسان د خټو له خټو څخه جوړ کالبوت دی نو زما په زړه کې د خټو کالبوت یا د خپل بدن د خټو کور سره حساب کی او دنن خو زړه دی نو بس یعنی زما مفهوم تر دا و ما تر دا واخ ظاهر سه به بل مسله د سمه د چکلا لیکوالي او شاعري او د ته مخه وکړه و دلی کل موضوعات کوم کوم موضوعات تر اخستل
لکه په کوم برخه په لیکوالۍ کې
نه په شعر کې شعر کې کوم کوم موضوعات د ډیر پام کې د چې اماغ را واخلې او تشریح کې
ولا استاد اول خو ځکه کله و مونږ به دا ناخوالې په ډیر زیات وي ک د لیکوالۍ اړه موزیک چې دا وطن تاثیرات ډیر لري دغه په دې وطن کې جنگونو کیسې او لانجې او دغه وژنې د ډېر زیات بد تاثیرات لري بیا زموږ کورنۍ یو لاغه کورنۍ چې موږ به د دردونو به ډېر زیات لیدلې دي موږ هغه کورنۍ چې موږ د کورنۍ 15 ځوانان داسې ځوانان چې هغه ډېر تکړه ځوانان په یو ورځ موږ شهیدان ورته نو دغه تاثیرات په ټولنه کې دا مسلې په ډېر وي زما په شاعرۍ کې او بیا په لیکوالۍ کې بیا دغه د مینې خو هغه د مینې هغه زما سره تعریف پل دی چې هغه څډول مینه د وطن سره د مینې او ژوند سره د مینې یعنی داسې مینه زمانه ده چې یعنی زه د یو چا سره مینه ولرم او دا ټول شاعري او دا ټول لیکوالي او ټول ژوند ما مغې ته وقف کړی نه هغه خپل هغه لري هغه ته موښته ده هغه مینه بم شوی خو زه بیا مو مجې ډیره مینه ما کړې ده هغه د وطن سره ده د ژوند سره ده نو زما ډیر اړخ چې د لیکوالۍ مرا واخلې هنر د هنري لیکنې چې دی یا ټوټي چې دی یا شاعري چې دا یا که ریپورت ما په دغه باندې ډیر زیات کار کړی یو رسانه سره مې کار کوو هنري ریپورټونه فولکلور باندې مې ډیر زیات کار کړی تنور باندې مې ریپورت کړی چې تنور ول نشته پیزوان باندې مې کړی دی پنتکۍ باندې مې ریپورت کړی دی رباب باندې وجره دیره دی ټولو باندې ما کار کړی دی اړخ ته زما ډیر فکر و چې دا غي مې ټولګه ده اغم چمتو ده چاپ ته خپل کار غواړي چې اغم جوړ کو او چاپ ته
ظاهر سه خبري علي ته چکل راغلي دا کوم وخت او په کومي کومي برخه کې د خبري علي کار وکړه
ز 2006 کې معلومړې دنده شروع کړه شرق نومي او سیمه ټلویزیون دا غي سره عمل ته ورغلم اغه وخت کې زه چې ورغلم خو نوې سړی ناشنای زه ورغلم مول ته چې یو تفریحي خبرونه چلو ما پر اړیو کې ما چې کله د ژورنالیزم کورسونه تعقیب کړم ما ته ویل چې یو مشرل ته ما ته چې دا تفریحي خبر ما سره چې کل انټرویو کړو دا تفریحي خبرونه ته چلو راځه تا کې بل څه دي ته دې طرف ته راشه مو زه څه وکم کنه ما دل دلچسپي ډیر زیات نه و داسې د سیاسي خبرونه سره یا داسې نورو خبرونه به ما ته ویل چې راځه تا ول د ټولنیزو خبرونه خو نيزونه شروع وکم بیا ما غو چې ما غلطه د غړیدل ګلانو په نوم یو خبرونه شروع کړل تعلیمي برخه نه ورسره ټولنیز خبرونه مخته وړل اغه نه روس بیا په نیوز کې ما ډیر زیات کار وکړ ریپورټر وم په د نیوز مرستيال ما غو نه چلاړل یو بل رسانه ته بیا تحقیق ریپورټر پات شو ما تحقیق برخه ما ډیر زیات کار کړل نو ریپورت د نیوز مدیر د نشاط مدیر د رسنۍ پات شو ما یعنی په دې برخه ما ډیر کار کړل
زمونږ اوریدونکو به موږ په تمه چې ساسنه ساسي شعر واوري ځکه چې موږ اوس په شاعرۍ وغږېدو نو اوس باید زموږ اوریدونکي ستاسو خولې ستاسو شعر واوري
د شعرونو خو استاد اوسني ملګري ډېر ښه شعر لیکي او زه نه پوهېږم چې زه خو به شعر به ووایم ضرور خو خدای وکړي چې د خوښ شي د اوریدونکو یو شعر چې اوس ما نوې لیکلی دی هغه داسې د استاد سي درده یاري که داسې و ما بیخي نه کوله
درد یاری کدا سی و ما بیخینه کولا
او استاد دلداری کدا سی و ما بیخینه کولا
بیخینه کولا
او د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم جوړ زندگی کدا سی و ما بیخینه کولا او زما په ملک په همدې نوم قتل عام شروع ده
زما په ملک کې
په همدې نوم قتل عام شروع دی مسلمانۍ کدا سی وا ما بیخینه کوله
بیخینه کوله
او غلا کوي چور کوي پردی مالونه نر غونتی خوري غلا کوي چور کوي پردی مالونه نر غونتی خوري امانداری کدا سی وا
ما بیخینه کوله
او چې د خان هر ناروا ته داړ چنګ نیسی
چې د خان هر ناروا ته داړ
چنګ نیسی دا مزدوري کدا سی وا
ما بیخینه کوله
نو دا یو غزل چې مالک له صوبې ته نورم دی دا نوې دی وشه ته د میخانه ته د میخانه لیونه زد شوند سرو
ته د میخانه لیونه زد
شوند سرو تا ته د جامو کړنګاو ما ته د بنگړو
وا
تا کړ قتل عام شروع او ما د مینی کار
تا کړ قتل عام شروع
او ما د مینی کار تا کړ شور د ساندو او ما جوړ کده نغمو وا او څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک
څوک د زنی
څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک زده وری بلما په کرخو درنجو
واه
خپ جار د قام مینه کې وای مظاهر خپ جار د قام مینه کې وای مظاهر تور د لیونتوب منه موشرنګ د زولن
واه ډیر مننه ژوند اوسه زرسته ډیر وخت کیسې زده بیات ساده ژبه لري چې هر څوک پر پوښی خو ځین وخت داسې کیسې هم وی چې ژبه تر ډیره استعاره وي خای پر پوهیدو یې فکر تاړتیا پیدا شي خو دا ډول کیسې د یوې ځانګړې طبقې خلکو لپاره لیکل کیږي د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل ل بې ساسر خبرې لنډ کیسه راوړوي
زرپانا لبی ساسره خبری نو دل تلچو کالو راهی سی ولاړی لکومی چې خلق شویم زړه بدی تنگ وی خای مونګلو دوه حالاتو نه بهر نو وسو کدواړه و آزمایو په دواړه به خپوشو زله کلو نه راهی سی هم دل تولاړیم هم دل ته خلق شویم دوړې رانه چندل شوی دی ایوازې دومره مزل میکړی چې لدویم پړنا لومړی پورته ایوازې د همدې نندارتون لپاره راه کته کړای شویم بل نړۍ مې نه دلیدلې د دې خلکو راشدار شدر سره څنګه ده کله کله خو له ځانه سره ووایم چې دوی بې ځایه ماته بې روحه شی وایي دوی د روح په معنا نه پوهیږي زه خو د دوی روح د دې کنګل په څیر بولم دلته زما لیدو ته خلک راشي سر تر پایه راته وګوري بیا رانه تیر شي یو نیم یې زما پر پوښتې ګوتې را تیرې کړې او زه وانګیرم چې دا زما د وجود یوه برخه ده زما د ورکې شبې او لما د جلا شبې پوښتې سړی سر وسانډه لاسونه یې د کورتې په جیبونو کې دننه کړل ترموګه لوړې اوګې دې زموږ اوګو پلنې دي لاسونه دې لوی او زموږ تر لاسونه پنډ دي هو لتا سلوړ او غټ يم خای هم لوی بیم خو په یو خبره پوهیږم هغه ادا چې زما وجود له جن څخه نه دی جوړ شوی ماده پړاونه نه دی وهلې نخ می د ماشوم پتیر لنامه غټې پرې شبي او نمه هم د وضو پتیر پیروان لره لید زل اول هم دومره لوی حس شویم خو ته د بشر خلقتې ازمت پلاس جوړ شوی تاریختینه نه یې مګ رختینه موجودات یو خای ته هم پډار د خبره نشی کولای خای ته هم سیوری ووسی پر دیوال یو خوزنده سیوری مخ خای دواړه سوری ووسو خای په سیوری کې اورزی او شپې به هم تیرو څوک څه خبر سړی شاوخوا وکتل خالک یې له نظره تیر کړل د کورتۍ له جیبونو یې لاسونه وایستل پر زنګانه یې کېښودل او له کرسۍ اوچت شو څو ګامه مخکې لاړ چې ناڅاپه یې په اوږه لاس کېښودل شو سړی شاته مخ واړاوه ساده تا ته مې پام و خو ته په خبرو سر وې خلک هسې وایي چې ډبرې له چا سره نه غږېږي دا دی ته یې ښه بېلګې یې تا خو سمې اوږدې خبرې ورسره وکړلې د سات شونډې ویړې شوې خپل ملګري ته ورغاړې واته څو ګامه وړاندې لاړل او په دوه کسیزه کرسۍ کې ناستل سات خپل ملګري ته مخ ورواړاوه او وی ویل را سامي دې اوس څنګه ده اوس خو به دې پنسل کښول هم هیر شوی وي لو استاد به دې په څه زارې یو د کامیابۍ نمرې اخیستې په همدې سره دواړو وخندل او ملګري یې د مخې له جیبه قلم راوکیښ. په ګوتو کې یې تاو کړ او ویې ویل، رسم نه مې ورسره جوړه، رسم موږ ته څه نه شي راکولی، ژوند ستړی دی، په رسامۍ باید ځای نه شي. د ساعت ملګري سترګې د نندارتون په هابل سر کې په یوه سړي ولګېدې. د لاسونو په اشارې یو بل ځان ته وغوښتل. دی له کرسۍ پاڅېد او مخه یې وکړه. نندارتون له خلکو ډک و. بره په چت کې اوږد کتار ګروپونه روښان و. سعد غوښتل بیرته خپله کیسه پیل کړي، خو مخکې تر دې یې باید یو ګیلاس چای رااخیستی وای. څو ګامه مخکې د نندارتون په کیڼه څنډه کې په یوه اوږده میز پیاله ایښي وه. تر شا یې یو سړی ولاړ و. سعد ته یې وویل، تور که شین چای. شین. سعد پیاله اوچته کړه، له پیالې تاوونه پورته شول. چای والا ته یې بیرته ور وګرځېد، له پتنوس نه یې یوه کلچه اوچته کړه. یو ځل بیا د مجسمې په لور روان شو، خو تر مخه یې دوه کسان ولاړ و. د مجسمې په زنګانه یې لاس ور تیر کړ، د شهادت په ګوته یې په بیړۍ ور وټکوله او سر یې وښوراوه. لګچ نه جوړ دی. سعد مجسمې ته ور لنډ شو او د چای ست یې ورته وکړ. نه، زموږ اړتیاوې محدودې دي، کلک په ځیر ووایم، ځان هیڅ څیز ته اړ نه بولم. سعد له کلچې خرپ پورته کړ او یو غړپ چای یې ورپسې ګوټ کړ. له اړتیاوو پرته ژوند نه شي، ښایي زه یې تجربه نه لرم، خو اړتیا آزادي محدودوي. سعد په سوچونو کې ډوب شو او ور یاد شول چې درې میاشتې مخکې یې د یوې کوچنۍ دندې د پیدا کولو لپاره د چا زنې ونه نیولې. مجسمه په خپل ځای ولاړه وه. اوږده لوړه تنه، ښایسته نری پوزه، مینې شونډې او منور مخ یې لاره. سعد وویل، هو، له تنې دې ښکاري چې ستا خالق هم په نس مور سړی و او تا هم تر اوسه سخته ورځ نه ده لیدلې. د سعد ژبه تلولی شوه. شاوخوا یې وکتل. د هنرونو په دغه نندارتون کې ګڼو کسانو خپل آثار راوړي وو. مجسمې ته یې شاور وګرځوله، ګړندي ګامونه یې اوچت کړل. شا ته یې وکتل، مجسمه یې له سترګو پناه شوې وه. لنډه شیبه وروسته یې یو کښل شوی نقاشي انځور د مجسمې سترګو ته ورلنډ کړ. موږ هر یو د خپل روح انځورونه کاږو، دا انځور وینې؟ هو، د غومبرو هډوکې یې راوتلې دي. هره پوښته یې جلا جلا شمېرل کېږي. اندازه لګولی شي چې یو پوغوخه هم نه ده ورپورې نښتې. د همدې ښکل شوي انځور هستونکی هم همداسې خوارځواکی و. سعد له مجسمې یو ځل بیا حرکت وکړ او لنډه موده وروسته تش لاس راستون شو. له پیالې یې لا هم تاو خود ټیټ شو چې د میز له سره پیاله راوچته کړي، خو پام یې شو چې لمنه او پایڅه یې په چای لمده شوې ده چې په انځور پسې حرکت وکړ. پیاله خړپېدلې وه او په همدې سره یې په چای جامې لمدې شوې وې. په سپینو جامو ژیړ چاپ له لرې ښکارېده. پر پایڅه یې لاس تیر کړ، ګوتې یې نمجنې شوې او بیا یې وویل، همدلته ولاړ ښه یې، بهر مه راوځه، بهر خلک ساړه دي. مجسمې سترګې په سات کې څریخ کړې وې. تر څه ځنډ وروسته یې وویل، زما اراده سلب شوې ده، کټ مټ لکه ستاسې اراده، یوازې یو توپیر شته. زما د ارادې دایره کوچنۍ خو ستاسې لویه ده. سعد مجسمې ته شاور واړوله او څو ګامه لرې لاړ. ګیلاس یې له نورو تشو ګیلاسونو سره یو ځای کېښود او بیرته په ګړندي ګامونو راواپس شو. داسې ښکارېده چې سعد کومه مهمه خبره مجسمې ته کوله. سعد د مجسمې مخې ته ودرېد. د مجسمې تر نامه هم نه رسېده. مجسمه لویه او لوړه وه. سعد چې سترګې پورته کړې، دوه کسان د ده او مجسمې تر مخ ولاړ وو. په ډېر ظرافت جوړه شوې ته یو ځل سترګو، تار تار ویښتانو او لوی اندام ته وګوره. دا مجسمه څه داسې هسې مجسمه نه ده، د ښار مشهوره مجسمه جوړونکي جوړه کړې. ګومان نه کوم د نندارتون تر پای ته رسېدو دې بې پیره پاتې شي. سعد څو ګامه شاته لاړ، خو دومره هم شاته نه چې د پیرودونکي او پلورونکي خبرې وانهوري. سعد د نندارتون د مالک خبرې په دقت واورېدلې. د هنرونو نندارتون یې له سترګو تیر کړ. ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه، خو د ده ولې نه و ورپام شوی؟ د یوازې د ګوتو په شمار څو کسه یا څو مخلوقات لیدلي وو. ملګري یې چای والا، د ملګرو ملګري او مجسمه. د نندارتون مالک ته پیرودونکي ځواب ورکړ، پا په ونه دنګه ده، ښایي زما د کور په حال یا دهلیز کې لږ نامناسبه ښکاره شي، خو پروا نه کوي، زما کسانو ته یې وسپاره. د ساد او مجسمې تر منځ دوه کسانو حرکت وکړ، د ځانور لنډ کړ چې سترګې یې پورته کړې. پنځه کسانو مجسمه چې مخ یې د ساعت پر لور و په ټایر لرونکې تخته ایښې وه او کشولې. ساعت مجسمې ته وکتل او مجسمې په ساعت کې سترګې ګنډلې وې. ساعت په مخ لاسونه تیر کړل، په دوه کسیزه څوکۍ کې کېناست، خو دا ځل هیڅوک نه و ورسره. دو بوډا خوار او پتن کوچنی سړی نقاشۍ ته یې سترګې ورواړولې. ګڼ کسان یې له مخې تېرېدل، هیچا هم لاس نه وروړ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي سالم محمد کندهاري د ژوند احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
مولوی سالم محمد. مولوی سالم محمد د پښتو ژبې پوخ نثر لیکونکی او خوږ ژبې شاعر دی، او په خپل وخت کې د پښتو د نهضت او ازادۍ لوی خدمتکار ګڼل شوی دی. مولوی سالم محمد د فیض محمد زوی دی. په قوم هوتک او د کندهار د بامیرزو په کوڅه کې خپلو ماما خیلو کرا زیږېدلی دی او په کابل کې مړ شوی. مولوی سالم محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې د حبیبی په مدرسه یعنی په اوسنۍ لیسه کې سرته رسولې دي، او د ابتدایي دورې له لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبی مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شوی دی. دته د پښتو د مضمون د تدریس چارې ورسپارل شوې وې، ځکه په دغه وخت کې پښتو ژبه د تعلیمي نصاب په لړ کې ننوتې وه او مهمه برخه ګڼل کېده، او په څو ټولګیو کې د دغې ژبې زده کړه هم جاری وه. مولوی سالم محمد سربیره پر رسمي کارونو هغه تل د پښتو ژبې سره مینه کړې ده، او د پښتو په نظم او نثر کې لیکنې کړې دي. کومې لیکنې به چې د نشر وړ وي هغه به د سراج الاخبار په جریده کې خپرېدلې. لنډه دا چې سالم محمد په سراجي اثر کې لومړنی سړی دی چې د پښتو د لیکلو سره یې د منظمو قصایدو ترجمې او تالیف له لارې پښتو ژبې او ادب ته نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي. کله به چې ادبي مجلسونه او د مشاعرو جرګې جوړې دي، نو مرحوم سالم محمد به په دغو مجلسونو او مشاعرو کې په ډېره مینه او چټکه برخه اخیسته، او خپلې قصیدې او منظم اشعار به یې خلکو ته وراورول. روحی خط.
تیرونی په لوګر کې د سنزل ګل مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې د بیلابیلو ولایاتو د شاعرانو سربیره لوګری شاعرانو هم برخه اخیستی وه. زموږ همکار رحمت افغان دغه مشاعرې ته ورغلی او د یو شمیر شاعرانو شعرونه یې ثبت کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د سنزل ګل مشاعرې د څو شاعرانو شعرونه اورو.
ریشمین خیال.
غر ولال دی حسک غاړه، غر ولال دی حسک غاړه، نری لاری پیرا جوړی، پیرا تاوی کا پیری دی پستو پستو پاپیو. غر ولال دی حسک غاړه، غر ولال دی حسک غاړه، د دیوانو لګامونو کتر غلی واړه کانی. غر ولال دی حسک غاړه. جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، در هر قدم دغدغه توپ و تفنگ است. گرگان به چراگاه به دنبال شکارند،
گرگان به چراگاه به دنبال شکارند، در پوست هزار بره هزاران پلنگ است.
سابه سبای وای ټول دنیا ته مې له یو سړي صفات کړې ده، ما په یو سورز کې څومره محبت کړې ده. ټول دنیا ته مې له یو سړي صفات کړې ده، ما په یو سورز کې څومره محبت کړې ده. چې د دې خار د پرتونو د بوتانو دشمن، ما په دې خار کې د مینو امامت کړې ده. زوند دې خاد نه پرتونو د بوتانو دشمن، ما په دې خار کې د مینو امامت کړې ده. د دې کوسونه سبري د زما د وسینه دا وسینه دا کنه یاران را ته هر وخت نصیحت کړي دي. ما د هر ګوت سره د یاد سر ذکر کړي، ما د شراب په نشه کې امامت کړي دي. ما د هر ګوت سره د یاد سر ذکر کړي، ما د شراب په نشه کې امامت کړي دي. هغه چې زه د خایس په صفت نه مړېږم، هغه سړي زما په هر ځای کې غیبت کړي دي. توجه نړۍ منم.
زه خبرې نه غواړم دې دنیا کې خوره لرم، زه انتحار نه کوم، ژوند کوم مفتي صاحبه. او ستا ګاونډیان د لوږې سوال کوي، ډوډۍ نه لري. ستا ګاونډیان د لوږې سوال کوي، ډوډۍ نه لري. ته وا عمره به دې قبوله شي حاجي صاحبه.
زیم اختر زپخ کلام اینیم، زیم اختر زپخ کلام اینیم، زپخایس د دې دنیا مینیم. زل نړی کرک نفرت ختموم، خیب مینا محبت ختموم. زیم اختر زپخ کلام اینیم، زپخایس د دې دنیا مینیم. زل نړی کرک نفرت ختموم، خیب مینا محبت ختموم. اختر بخیر اغلی مک هم تات هر اغلاست وایو، ای اختر بخیر اغلی مک هم تات هر اغلاست وایو. مزر ور زلمی جگرو یوڑل، مزر ور زلمی جگرو یوڑل. دمک پکری که خوغم جور دی کنا، دمک پکری که خوغم جور دی کنا. او اختر زیم اختر زبو طولو کورونو گرزم، زیم اختر زبو طولو کورونو گرزم، هم پو کورونو هم پو قصرونو گرزم. اختر ازا اختر ازا حتی لاشتی چی چیتا همین سوله وی، اختر ازا حتی لاشتی چی چورتا همین سوله وی. زمک پکری که خوغم جور دی کنا، زمک پکری که خوغم جور دی کنا.
دلتا ثواب رخص گناوی بر ملا خرچیجی، اے دلتا ثواب رخص گناوی بر ملا خرچیجی. حقیقت من دلتا درواغ بیا پر رشتیا خرچیجی. چاچی رشتیا و یل سرونه ی پخوا پرینسیبی، چاچی رشتیا و یل سرونه ی پخوا پرینسیبی. پر نیرنگونو جام دا زهر و دوا خرچیجی. گاونڈی وگو راتو می جوڑ کر هر سن لری، ممتاج دسته یا ده کپن بکر پر ما خرسیم جی.
غزل دا سیدن چی وی ستڑیم ده خار لشور زم و بیابان تا سلار گرم چی تللی اسمان تا. شاید رسی زلی ما زود جلون حتی زان پا خلق و برای دس ازاور کم زان تا. خدای نور دهور و مین دوخ که لیده نشم، اکڑی و رحم نظر دران افغانستان تا. او پرک دو فریدیار و ده حقی ترمن نداده، پرک دو فریدیار و ده حقی ترمن نداده. دار تخیری پی زدعا کن جانان تا. ازل بالله سدیوه چی ما ده دی خار ده هر و روی اندازو آخستا، ما د دې خار د هر وګړي اندازه واخیسته. لړۍ له درده مې د غر سر کې د مو واخیسته. او ما سره جیب کې شل روپۍ وې، ما پرې داسې وکړ. ما سره جیب کې شل روپۍ وې، ما پرې داسې وکړ. په لس روپۍ قدم په لس مې کتابچه واخیسته. او ما نه نفرت او ما نه کرکه د بلا ډېره. مان نفرت و مان کرکه دی ولا ډیر و وای دا کوم حد چې تا زمانہ ما واخست او زفر یار دومره ناهیل یوم چې حد یې زاده زفر یار دومره ناهیل یوم چې حد یې زاده ما په ژوندون باندې خپل قبر لوه واخست.
جګړه یې وکړه جګړه مار خلک وتښتېدل جګړه یې وکړه جګړه مار خلک وتښتېدل له دغه کلي او دې ښاره خلک وتښتېدل. هغوی بیا دلته د یو کور چیغې وانه اورېدلې د شهید ځوان د یوه خور چیغې وانه اورېدلې د برو میندو د ښیراونه دوی څه خبر دي د کویندو خویندو د ژړاونه دوی څه خبر دي چې دا جګړه به بیا د چا کور ته ناخوالې راوړي زوی به د چا وژني او چا ته تاوتریخوالې راوړي. هغوی چې جنګ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي هغوی چې جنگ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي د سوي آه سلګۍ او درد له زوره څه خبر دي. زموږ په وینو تجارت دی دوی خوبونه وهي ډیر خلک شته چې زموږ له جنګه کبابونه وهي.